او هي چاري ز محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو تر بولم په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ لرئیس سره د پکتیا فرهنګي جاج خسته
او د غرنګي چنوار او سنگيني غونډي د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده نور ډیر زیاتې سیمه مونږ لرو لکه موشاکه شو او دکا شوله مرزکی خزانه شوله او د غرنګي زکریا پیغمبر قبر شو
په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلې یو
زه هم پام دی نظر ما زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلا د وای شکل تاسو نمایش وړاندې کوي نو لمړی د نمایش متن وخري هضم کوي د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي
په زرپانه کې به لنډ کیسا ویده وګړي واوري
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلم ته یې نه کاکړي
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دوري د نوموتی شاعر شیخ متی له احواله خبر شي
کورس کشپا کپیړی کال ده استاد قدرت کمکه مثال ده استاد لورونو یو رڼا ده دلتا چې جوړه تماشا ده
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منځومي د دویم سرود لومړی برخه واوري
څوک راغلی د پامیر لسر درو دی څه د ستري باکتریا لزاړه خارا څه مشران له هندوکڅه را اوختی له باګرام ناګر ویهار او کابورانا
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
په پیل کې لام مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبر ناورو
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل دودیزه مشاعره وشوه په یاده مشاعره کې غنو شاعرانو لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیسته و چې د دود سره سمې په بیلابیلو برخو کې خپل شیرونه وویل د لوګر والی محمد انور خان اساق زی د سنزل ګل مشاعره د لوګر ولایت د خلکو له دودونو څخه وبلله او څرګنده کړه چې د سنزلو د ګلو خبوی د دې سبب کیږي چې دغه ولایت شاعران او فرهنګیان د هغه په وصف کې شعر ووایي او فرهنګي جشن جوړ کړي په یاده مشاعره کې غنو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې ډیره برخه یې له جګړې څخه نفرت ته ځانګړې شوې وه بلخوا په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل دودیزه مشاعره هم وشوه په یاده مشاعره کې د میدان وردګو والی د ولایتي شورا او د وکیلانو د دولتي ادارو د رئیسانو د مدني ټولنو د بنسټونو د استازو شاعرانو لیکوالانو او بڼوالو په ګډون په میدان ښار کې جوړه شوې وه په یاده غونډه کې د میدان وردګو والی ډاکټر محمد عارف شاه جهان له شاعرانو څخه وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د خلکو او ټولنې درد بیان کړي او خلک سوله ایز ژوندانه ته وهڅوي دغه جشن د سولې ثبات او امنیت د خلکو د ستونزو د مڼو د ګلو او د بڼوالۍ محصولاتو د ودې د لارو چارو د موندلو په باب د شعرونو او علمي مقالو په لوستلو سره پای ته ورسید په خوست ولایت کې د کتاب او کتاب لوستنې اونیز نندارتون پرانستل شو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د فرهنګ او ګرځندوی آمریت اړوند د خوست په عامه کتابتون کې د کتابونه ونمانځل شوه د غن منځغونډې ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو مدیر محمد انور زاهد د خرغلاس تر څنګ وویل چې دا نندارتون یې ځکه جوړ کړی چې د لوست فرهنګ رواج شي په غونډه کې د کتاب ونې د ګډونوالو لخوا د کتاب د مطالعې په ګټو هر اړخیزې خبرې وشوې دوی په یو اتفاق سره د مطالعې د رایجېدو په غرض د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي د پراخ کمپاین ترسره کېدو ژمنه وکړه یاده دی وی د کتاب ونې هر کال د غوایی یا ثور میاشتې په وروستۍ ونې کې په ټول افغانستان کې نمانځل کیږي او په هرات پوهنتون کې د سرچېړونکو محمد اسلام افضلی ځانګړی کتابتون پرانستل شو د کتاب د ورکړې د ونې په مناسبت د سرچېډونکي محمد اسلام افضلی لخوا د هرات پوهنتون مرکزي کتابتون ته د هیواد په دوه ملي ژبو پښتو او دري نفیس علمي تحقیقي حقوقي ادبي او تاریخي 1400 ټوکه کتابونه ورکړل. د هرات پوهنتون مشرتابه له سرچېډونکي محمد اسلام افضلی له دغې لویې تحفې مننه وکړه او په کتابتون کې یې ورته ځانګړې برخه جلا کړه.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د پکتیا په ولایت کې ګڼې تاریخي آبدي او فرهنګي سیمې شته، ځینو کې د رغونې پرمختګ شوی او په ځینو به کار وشي. هغه وایي چې د تیر په پرتله په پکتیا ولایت کې فرهنګي وضعیت ښه شوی او د لا ښه والی په خوا روان دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل زازی له محمد شفا مشفق سره د پکتیا فرهنګي وضعیت څېړلې. نننې هنر جاج مو همدغه مرکز ته ځانګړې کړه.
هنر جاج
پکتیا ولایت د افغانستان د هغه شمېر ولایتونو څخه ده چې ګڼې فرهنګي سیمې لري. په فرهنګي برخه کې هم یو څه لاسترونه نشته دي چې غواړو چې د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلي محمد شفا مشفق سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی مشفق صاحب، تاسو ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارڅ له مخه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په پکتیا کې ډېرې تاریخي سیمې مونږ لرو چې د هغې له جملې نه د زهاک ښار تاریخي ښار دی او دغه رنګې چنواره او سنګینې غونډۍ د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نورې ډېرې زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو، اودا کشوله، مرزکی خزانه شوله، او دغه رنګې زکریا پیغمبر قبر شو. د دې ترڅنګ مونږ د دې لپاره هڅې روانې کړې دي تر څو د دغه لپاره مختلف برخو کې د دې سوانې راواخلو او د باندې پروژه سازي وکړو، د دې لپاره چې هغه خصوصا هغه متبرکه ماکین چې د گردیز په خار کې دي، چې هغه شابول حسن خرقانی رحمت الله علیه زیارت دی، شاقمبر علیه رحمه زیارت دی، او دغه رنګ نور اولیاء کرام دي. مونږ غواړو چې د دې لپاره پروژه سازي وکړو او په آینده کې د دې دغه متبرکه ماکین ورغو. زمونږه هڅه او هاند هم داده چې د پکتیا والو د فاره په فرهنګي ډګر کې یو څه لاسته راوړنې ولرو. زمونږه هڅه به دای مونږ په آینده کې هم پلانونه لرو. کوشش به مو داوي چې مونږه کم تر کمه دغه څلور کتابتونونه چې یوې په مرکز گردیز کې دی او بلې په سمکنۍ ولسوالۍ کې دی، درېمې په سید کرم او څلورم زرمت ولسوالۍ کې، د دې دپاره کتابونه زیات کو او د دې دپاره ودانۍ په پلان کې نیولې دي، پاته نوي او نه نوي کې، تر څو دغه ودانۍ جوړې شي او ښه خدمات پکتیا لیکوالانو شاعرانو ته عرضه کړو.
کولی شئ چې په دې ارتباط لږ څه رڼا واچوي چې بغیر د دې نه چې اوس مثلا تاسو د اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مرکړې ترسره کړي دي او د نورو ترسره کولو لپاره هم تابع لري، فرهنګي ډګر کې لکه مدني بنسټونو تر کومه پورې د تاسو سره لاس یو کړی دی؟ مثلا هغوی څومره پرمختګونه په دې ډګر کې شته دي؟
په دې وروستیو کې دلته کمی مدني بنسټونه او فعالین چې دي، دوی په مختلفو برخو کې سیمینارونه نیسي. د دې ترڅنګ په مختلفو ادبي ټولنو کې مشاعری نیول کیږي او دوی زمنګ سره په پوره ډول باندې همغږي دي. زمنګ او دوی ترمنځ چې کومې فرهنګي چارې ترسره کیږي هغه په همغږي ډول باندې ترسره کوو، په ګډه ترسره کوو. دلته په دې وروستیو کې یو څه فرهنګي او مدني نهادونه چې دي، دوی د زده کړو برخو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې ده چې هغه دوی کوشش کوي چې په ولسوالیو کې د ریاضي او دغه رنګ د کمپیوټر او انګلیسي او دغه د ریاضیاتو کورسونه دایر کړي.
د موزیم او د ګالری حالت څنګه دی؟ د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ څه پرمختګونه پکې تر سترګو کیږي کنه؟
خوشبختانه په دې باندې توانېدلې استو چې په پکتیا کې د یوې ښې غنی ګالری څښتنان شو او دغه رنګ د یو ملي موزیم چې تقریبا تر 1525 قلم آثار پکې وجود لري. زمونږه هڅه او هاند ده چې د دې لپاره کار وکړو تر څو دغه ګالری او موزیم لا هم غنی شي.
رئیس، په پکتیا کې د کتاب د چاپولو یا د مجلو د چاپولو یعنی په مجموع کې د چاپی رسنۍ وضعیت په کوم حالت کې ده؟
چاپی رسنۍ دې کې خوشک نشته ده چې پخوا ډونران ډیرو مرستې ډیرې وي، چاپی رسنۍ هم ډیرې زیاتې وي او په د پکتیا کې تقریبا تر 25 پورې چاپی رسنۍ موږ درلودلې چې دا به چاپ کېدلې، ولی بدبختانه چې په دې وروستیو کې هغه خارجي ډونران او هغه مرستندویان چې د چاپی مطبوعاتو سره یې مرسته کوله هغه مرستې کمې شوې دي، خو اوس هم لیلا الهم په پکتیا کې خپل د اطلاعات فرهنګ لوري نه دوړانګي میاشتنۍ په کال کې 12 واره چاپ کیږي او مختلف مزامین پکې چاپ تسپارل کیږي. د دې ترڅنګ پاسون محلنۍ هم شته دي او افغاننګ محلنۍ او دریز محلنۍ هم شته دي چې د چاپ په غاڼه باندې پوسولل کیږي. ولی د کتاب د چاپ مساله په پکتیا کې ډیره تته ده، تر دې وخته پورې په 13-14 کال کې 2-3 عنوانونو پورې کتابونه چاپ ته سپارل شوی دي چې هغه هم سلیمان غر کلتوري ټولنې چاپ کړی دي.
د مطبعو وضعیت څنګه دی؟ پکتیا کې شته دي نشته او کشته دولتي دي او که غیر دولتي؟
د دولت په چوکاټ کې خو مونږه بدبختانه چې مطبعه لرو، بار بار مو د دولتي مطبعې د راوړلو لپاره پیشنهادونه کړي دي او هڅې مو کړي دي تر څو دولتي مطبعه فعاله شي، او وزارت دې تجمن هم و چې باید په زونونو کې کم تر کم په زونونو کې دولتي مطابع فعال شي، ولی تر اوسه پورې په دې نه قادر شوی چې فعال شي، ولی هڅه به کوو تر څو دلته دولتي مطبع فعال شي. خو د دې ترڅنګ د معیار لمخې چې کوم شخصي مطابع دي دا غینه یوازې په معیار باندې چې برابر ده او د کولای شي چې کتابونه چاپ کی او نور مختلف اثار چاپ کی، هغه مسعودی مطبعه ده چې هغه په خصوصي سکتور پورې اړه لري او څښتن یو د ګردیز یو تن تجار ده چې هغه د مسعودی صنعتي مطبعې په نوم باندې خپل فعالیت ترسره کوي. د تیر ترڅنګ نورې وړې واړه ماشینونه شته دي، ډیجیټل چاپ ماشینونه دلته شته دي، ولی هغه سی په معیار باندې پوره مطبعه چې په د ولایت په نورو ولایتونو کې شته، د هیواد په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې بدبختانه وجود نه لري.
د ګردیز بالا حصار د ترمیم لپاره هڅې شروع دي، یعنی مثلا د ترمیم نیت لري، د دغه رغول بیا په معیاري ډول لا ترسره شي او که لکه په تیر چې یو ځل د یونسکو د طرف نه فکر کوم یو اقدام شوی وي چې بیا وزارت د هغې مخالفت وکړو، ځکه چې په هغه معیاري لکه د تاریخي سیمو د رغولو په شکل نه و، دا ځل د دې رغول به څه رقم وي؟
نو د پکتیا د ګردیز د بلایسار یو لوی ستونزه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلې چې هغه دقیق تاریخ د پکتیا د ګردیز د بلایسار معلوم کړو چې دا په کوم کال کې جوړه شوې ده. او یو لوی ستونزه بل دا ده چې د دې هغه پخوانی انځورونه چې باید شتون لرلی د هیواد په کچه باندې چې څومره موږ ته معلومات دی، موږ هڅې کړي دي هغه که د اطلاعات کلتور وزارت دی یا نورې ادارې دي، موږ ته هغه پخوانی چې ګویا ځینې لیکوالان لیکلي په خپلو لیکنو کې راوستي دي چې دا د سکندر مقدونی لراتګ نه پخوا، چې سکندر مقدونی کله هغه مهال افغانستان ته راتللو په 309 قبل الميلاد کې د زکی لخوانه د اسکندر مقدونی د حملو د ساتنې په پار باندې دغه بلایسار جوړ شوی او دغه وخت انزورونه زمنګ سره شتون نه لري، خو زمنګ به هڅه دا وی چې د دې لپاره کار وکړو تر څو په خواني انزورونه پیدا کړو.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق، ډیر مننه.
خیر اوسې، تاسو نه هم مننه.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له 1300 راهیسې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسې اوریدو ته بولم.
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه موخه څه ده؟
له هلمند می پیل کړی دی او دا می ډیر لسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، کندوز، کابل، لغمان او دادی وسپنګرار کې
موخه مو څه ده؟
څو دلیل لري چې په موخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکار کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد می دادی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکمه طریقه یې وکړو. درېمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو کار وکړو او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي او په دغه برخه کې کار وکړو او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیر ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم درامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا مون خو ته نه ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکو حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وښکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې موږ ته د هنری سفر یادی تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غشتي چې کله مو دغه سی تمثیل وړاندې کړي؟
به صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده لیدون کوم تاثیر په ما غند هسي. زه هم په دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلاد او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي نو لمړی د نمایش متن وخري هضم کوي، د وجود راګ راکته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې وبهیدې. د تمثیل وښکې نه وې، که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوې وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچې پاتې شي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلی هضموم، پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پر سی به تمثيلوم.
تاسو زما د لومبي پښتنې په جواب کې راته ویل شي په ډیر لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامې چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د اغوی ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي کله داسې دولت د مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړي هغه ناس وی دا غوی ریاکشن سوی؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې درېمه کټګوري کې راځي د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړي دي. کله کله مې کوشش بيخي کړي دي چې د موټر په ډکې کې کښېنم، یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځمه او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د پاره خو انسان ټولې وته طبقه ده د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کمه او په دې د یو هنر په صفات او په جای پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوي دي د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مساعده کړله او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي سره مخ شوي، کر سره مخ هم زکم وېر و ډار نه لرم ځکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولس د من سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخ شوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ شول په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره و په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته او وشکې په ژره کې بیتې زه یې په غېږ کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړي او بیا راته وویل چې وکولی شئ یوه اجرا موږ ته هم وکړي.
جاوید عابد، که د دغه جاسوس په اړه باندې لږ رڼا واچوئ، دا څنګه یوه ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومېږي چې دا به د یو جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږېږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلېږي، یو حالت یې د مینټل یا لیونتوب حالت، یو خپل حالت دی. په مینټل حالت کې دی، په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یوه صحنه ورېږېږي او بیا له صحنې سره برابر دی چې کیسه کوي. نو په لومړۍ صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د ده پلار جاسوس دی. خدای فریاد کوي چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې تللی دی. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف ته راجد ته ځي او بالاخره یو نبلد مستقبل ته د ماشوم روانېږي. وایي چې ماشوم نوس ورته وایله، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ږغ کوي، هر څه وایي، څوک یې ږغ نه اوري، ګریوان څیري، عذر کوي، زارۍ کوي، ژاړي، اوښکې تویوي، خو څوک یې ږغ نه اوري. او په اخر کې دی پر خپل خدای ږغ کوي چې خدای ته خو مې ږغ واوره.
که دا راته ووایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسې اوس تشریح کړي، دا تاسې یوازې د تخنیکي وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سر ته رسوي. داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دې وړاندې کوي.
داسې ډېرې ډرامې شته. زما پرې سوی لاس ډرامه، زما هغه ډرامه چې خپل ما لیکلې وه، خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټول زما هغه ډرامې دي چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. او مثلا په اوسني وخت کې تازه ده مچمر هند هم تللی و، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل سوې ډرامه ده چې زیاته برخه په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم. نو اکاډمیک ډرامه ده، تقریبا 14 میاشتې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مکار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده، زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم، یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم، په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي، یا دا زما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم. وفاداري نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار ته څوک اوژه نور کوي. که رضاکار کار ته اوژه ورکړي نو خطر ته یې نور کوي، که خطر ته ورکړي نو تهجد ته یې نور کوي. تهجد په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځایو کې راځي چې مثلا موږ اجرا ته مساعد یو، ټول کار مو سم کړی، خو هلته یو څوک ممانعت وکړي وایي مه کوه.
او دا خطرونه تاسې په خپل ځان اخیستي؟
دا مې اخیستي دي او در باندې تېر شوي دي. تر ډېره حده پرې دغه سره باندې تېر شوي دي چې که رښتیا ووایم، دغه نن زما یو ځای پروګرام و همداسې وسو، او زما یو څه سوی نه یم او نه مایوسه کېږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ سوی یم. زه خو په دې پوهېږم چې مشکل ستا، ستونزه ستا. کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنې اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي، څومره چې څټک وي، هغومره تېره کېږي، هغومره پخېږي. زه غواړم زه پوخ سم، زه تیره سم په دې برخه کې، او زه د خپلو هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره غږېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې ته غوړه ولاړ سوې د ستونزې د حل لپاره. نو معلومداره خبره ده، ستونزه ستا خو یوه ستونزه همدا ده.
جاوید عابد، که دا راته ووایي چې ستاسي هنري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دېرش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم. او هلته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلي دي، هغه وړاندې کوم. خلکو ته
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کړي او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی پخښ کړم قشتل سوي ده، او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه، پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي. او مجموعاً د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویشتیا، روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کې د ټیم په شکل کار وکي، بیا به نور سم راوړاندې کوم. زه خو هم ولاړم رضاکار کار ته، که څوک پیدا شي خدای پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پر خوځه د ګرن نسوز سره مخې ما لومړی لوی سند می داد چې زه کله ولایت ولاړ شم، زه به دې پر اړینم چې د جاسوس ډرامې دی فکر د پلی کېدو د پاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت یو یو تخنیکار وروزم چې کله زما غو تخنیکار ته پاتې شي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سره چې بیا بل ولایت زما په دې کې نو ډیر مشکلات هم راځي، کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې ما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او کو ساته دا مو وایي چې په کندهار کې چې تاسو بودباش لري الته اوسېږئ، تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار نندارې په نامه تر هغه وروسته کرار کرار چې تشهیر وکړي، میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتي، پلار پروډکشن راوتي، او ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډېره مننه جاوید عابد، خوشاله اوسې.
ډېره مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دربارې شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل، چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران د سمبو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلي کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل او دغې ناروا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سرتمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبې اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ وو سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هڅ کشمله یې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تېراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د پښتو لرغونی ادبي دوري یو مشهور شاعر شیخ متی چې نسبی خرخبون ترسي د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزه د هغه د ژوند احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ متی دا مشهور عارف او متقی شاعر له پښتنو غوریا خیلو څخه دی چې د لوی نیکه خرخبون هم د پښتو ادیب او شاعر و. شیخ متی د عباس زوی وو چې عباس د عمر او عمر د خلیل زوی وو. خلیل د غوریا او غوریا د کند او کند خرخبون زوی وو. دا مشهوره کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغسان، پخین او پیښور کې سره خپره شوه او شیخ متی دوه ورونه نور هم درلودل چې حسن او عمران نومېدل. د عمران مزار تر اوسه د کوګک په غره کې دی چې هغه غر د ده په نامه د خواجه عمران غر هم بلل کیږي. او یو خوري چې خالانو میده قبري تر اوسه هم په پخین کې ډیر مشهور ده او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خالا کلی هم د همدې په نامه تر اوسه هم بالشي چې دا په خپل ژوند کې هلته اوسېده. شیخ متی پر شپږ سوه درویشتم کال زیږیدلی او پنځه شپېته کالو په عمر د ترنک پر غاړه په شپږ سوه اتیا اتیاوم کې وفات شوی دی. د ده مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي خواته تقریبا پنځوس میله لرې پر یوه غونډۍ واقع دی چې کلاتی بولی او دی په کلات بابا مشهور دی. د خپل ژوند هم د ترنک پر غاړو او د غونډان په غره او د کلات په حدودو کې تیر کړی دی. د شیخ متی کورنۍ په خلیلو غوریاخیلو کې خورا مشهوره ده. دوی د پیښور له رغو څخه بیرته د کندهار خواته او د ترنک غاړو ته ولاړل. په علم او عرفان معروفو او پښتنو مورخانو یې ذکر ډیر راوړی دی. نعمت الله په محزن او اخوند درویزا په خپله تذکره حیاتی افغانی او نور مورخانو د دې کورنۍ احوال په تفصیل سره ذکر کړی دی او د دغه عرفانی کورنۍ خلک تر اوسه هم د کندهار د ناکودک په کلي کې اوسي. په دوی کې ډیر شاعران مورخان او عارفان تیر شوي دي. تر خرخپون وروسته هم ښایي چې دوه پیړۍ په دې معروفه کورنۍ کې ډیر مشاهیر او شعرا تیر شوي وي چې زمانې د دوی اثار سره مروړلي او پریولي دي. خو دوه پیړۍ وروسته د پښتو شعر یو خورا ښاغلی او عارف ادیب موږ وپیژنده چې د مغولو د تاړاک په منځ کې دنیا ته راغی او هغه نو شیخ متی دی. شیخ متی د پښتو یو خورا لوی صوفي او عرفاني شاعر دی. د په غونډان یعنی د کندهار د کلات په یو غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې و د خدای مینه او د پټې خزانې مولف وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروت و او زائرانو یعنی کتونکو بلوست. اکثره یې عرفاني اشعار او مناجات و او په داسې ډول ویل شوي و چې پر خلکو به یې ډیره اغیزه کوله او زړونه به یې ویلې کول. په خواشینۍ سره چې د دې صوفي او مقتدر شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته خو د پټې خزانې مولف یې دغه یوه عرفاني خوږه منظومه له خپله پلار اورېدلې وه او داسې یې رانقل کړې ده. خو ګوریدونکو که څه هم دغه منظومه ډیره اوږده ده خو غواړو چې د خپرونې د وخت له کمښته یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته در واورمو. جنډه زرغون کپ بیدیا ده، جنډه زرغون کپ بیدیا ده، د برین خوا ته په خندا ده، ترنک چې خړ ده په ژړا ده، دا ټول غیس د مینې ستا ده، ټول ښکلا د ستا له لاسه، ای د پاسوالو پاسا پاسا. کلمر روخانه مخ سپین ده، کلمر روخانه مخ سپین ده، بیا د سپوږمۍ یا تنده ورین ده، که غر دی ښکلی پرتمین دی، لکه هنداره مخ د سیند دی، ستا د ښکلا دا پلوشه ده، دا یې یو سپکه ننداره ده. دلته لوی غرونه زرغونیږي، دلته لوی غرونه زرغونیږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، بوراوې شاوخوا کړیږي، سترګې لیدو ته یې یخیږي، لویه خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ په ښکلې دی. خاونده ښکلی ستا جمال دی، خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکاره یې لوړ په لور کمال دی، که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، ستا د قدرت کمکی مثال دی، ستا د لورونو یو رڼا ده، دلته چې جوړه تماشا ده، دلته چې جوړه تماشا ده.
د رادیوي مجلې د ورخمین خیال په تیری برخه کې مو د ککاو زرنی د منځومي لومړی سرود واورید. هلته ساکان د خپلې ملکی د راتګ لپاره د هیرمند د سین په غاړه تیاریانی نیسي. په ورخمین خیال کې د ککاو زرنی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منځومي د دویم سرود لومړی برخه دراوروي.
د سهار د وروستي ستوري زلا درومي، سباون پر اسمان سپینه کرخه کاږي. ستر هیرمن د زمانه په څیر روان دی، چیرته غلی چیرته مست او خروشان دی. لوی مزدک د تاهیس ماسات ورڅیرمه، ډیر وګړي راټول شوي دي دعا ته. څه سپینګیري څه میرمنی څه ځوانان دي، درباریان کتار کتار ولاړ پر لاره، په پیره ولاړ سپاهیان دی نیزواله. د ساکی ټبر مشران بر سر ولاړ دي، څوک راغلی د پامیر له سر درو دي. څه د سترې باکتریا له زاړه خاره، څه مشران له هندوکڅه را اوښتي، له باګرام ناګر ویهار او کابورانه. د سیند غاړه نن سهار داسې رنګینه لکه ګډ شي سبززار له لالزاره. ټول په تمه دي د ځوانې ټول واکمنې، هغه ښکلې د ساکي ټبر ملکه. د زرینې د کوکب آواز شو پورته، لوی ډولونه په غربا شول چیرې لرې. ترمونو غاړي و ایستې هوا ته، د چنچنو سیل شو پورته له باغونو. سپینې بتې د سیند غاړې ته شوې غلې، د آسونو ششنها شو په میدان کې. ګربتان جوړه راتاو شول په آسمان کې، روان تخت دی پر اوږو د غلامانو. لس کنیزې ورپسې دي سینګار کړې، سل ساتون کې سپین آسونه ترې چاپېره. را روان د هیرمند غاړې ته کوکب دی، د روان تخت پر سر ناسته ملکه ده. شنه بخمل باندې د تخت داسې ښکاریږي لکه سپینه سپوږمۍ هسکه پر شنه څوکه. زرین تاج جوغدار پر سر ولاړ دی، هسکه غاړه یې د سپینې قوت امثال دی. درباریان لاس په نامه ورته ولاړ دي، د زرین تخت روان په دبدبه دی. نیزوال سپاهیان ولاړ دي لکه پژی، لښکر ټو ورته ولاړ په تلوسه دی. لالمر څرک نه دی وهلی خو رڼا ده، غلی شور د هیرمند خوک په غوږ لګیږي. د مرغیو شور ماشور رازی لونو، د سهار وږمه پسته پسته چلیږي. ترومونو غاړې هسکې کړې نوا ته، د ډولونو غربهار اورېدل کیږي. ملکه له تخته کوزه په غرور شوه، د سیند غاړې ته یې واخیستل ګامونه. د سهار پستو وږمو یې جامې ښکل کړې، زرین تاج لاندې یې زلفې په نڅا شوې. تور سترګې یې څپو سره په جنګ وې، د سیند غاړې ته ورکوزه شوه اوبو ته. د اوبو پستو څپو یې پښې ښکل کړې، د هیرمند اوبه لاس کې کړې را پورته. بیا یې وشیندلې خوا ته د باغونو، د خوږې هوا ژوره سا یې کش کړه. ملکې کړې سترګې پټې بخ آسمان ته، د سرو شونډو په مکیز یې کوم څه وویل. د خپل تخت خوا ته ستنه په ناز ادا شوه، د مزدک د دروازې د دالان مخته. د هما څلویښت خومونه کتار ایښي، هر یو خوم سره یوه ساقي ولاړه. سور دسمال د ملکې لاس کې ښکاره شو، او څلویښت جامونه ډک شول له خومونو. Thank you.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com